پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو پرونه خبرونه کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو دریځ په هیواد کې د سولې پر وړاندې لوی خنډ بولي او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ایران او ترکیې مشران راتلونکي اونۍ د سوریې د کړکیچ په اړه په روسیه کې غونډه او بحث کوي نور موضوعات هم لرو السلام علیکم زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم له هر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي
په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشینی ښودلې د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي او د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضايي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګېدلی چې درې ساینس پوهان یې مړه کړي دي د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشینی ښودلې ارمان لونی وړمه ورځ ناوخته په بلوچستان ایالت کې وژل شو چې د هغه د کورنۍ غړي ملامتي د پاکستان پر پولیسو اچوي د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادۍ رادیو ته وویل
د پی پی ایم ټول غړي د ارواشاد لونی کورنۍ او ټولو دوستانو ته تسلط وړاندې کوي د سولې ولسی حرکت د نړۍ په هر ګوټ کې د عدم تشدد د هرې ډلې او مبارزې ملاتړ کوي نو ځکه د ارمان لونی په وژنه د پی پی ایم ټول غړي سخت خپه دي
د ارمان لونی د وژل کېدو په اعتراض په کابل خوست کونړ ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه هم شوي دي د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د لونی د جنازې په مراسمو کې ویل چې دوی به د دې وژنې بدل واخلي د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي پوځي عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي دي د افغانستان جنوب کې د ملي اردو د 215 اتم قولي اردو مرستیال ویان احمد صادق یې سا وایي چې دغه عملیات زابل کې د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو لخوا شوي چې پکې اته وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي دا ایران یو مهم چارواکی ویلی د ایران د فضايي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګیدل شي درې ساينس پوهان یې مړه کړي دي دا ایران د ارتباطاتو او اطلاعاتي ټکنالوژي وزیر محمد جواد ازري جرمی پرون ویل دغه ساينس پوهان د فضايي تحقیقاتو په ودانۍ کې د اور لګیدو لکه مړه شوي هغه د دې پیښې په اړه چې په تهران کې شوي نور جزئیات نه دي ورکړي په یو ریپورت کې ویل شوي چې د تحقیقاتي مرکز په بل برخه کې کارکونکي د ایران د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځله چې اور ولګید د ایران د فضايي تحقیقاتو پروګرام هم د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکو په کړکیچنیدو کې رول لوبولې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هېواد به ډېر ژر د هغه راکټونو په مرسته چې په دغه هېواد کې تولید شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ ځای پر ځای کړي ښاغلي روحاني ویلي چې دا کار به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره وکړي چې ویلي دي د راکټونو دغه توغول به د بالستیک توغندیو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت زیات کړي د ترکیې او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې ایران او ترکیې ولسمشران به د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي د رسنیو ریپورټونه وایي چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي ښار کې به دا غونډه لس ورځې وروسته یعنې د فبروري په 14 وشي په هغه ریپورټونو کې چې پرون خپاره شوه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان او ایراني سیال حسن روحاني د پلان شوې غونډې په اړه نو جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د روسیې ان ټی وی تلویزیون ویلي چې دغه رهبران به د سوریې په عدلي ولایت کې د هغو ساحو په شاوخوا کې د روان وضعیت په باب بحث وکړي چې دا منصحې بلل کېږي دا تلویزیون وایي درې واړه ولسمشران به له جګړې ځپلي سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه هم بحث وکړي دغه درې واړو هیوادونو ویلي چې دوی د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره سیاسي هواری غواړي که څه هم مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي خو ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو تر شا ولاړ دي تاسو له ازادۍ راډیوونه خبرونه اورئ د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا او مکسیکو سرحد ته به 3,250 نور پوځیان واستوي د وزارت په حواله د دې کار هدف له سرحدي جنټانو سره همکاري او هلته د 240 کیلومتره په اوږدوالي د اغزم سیم د غزولو تنظیمول دي. له دغه پرونی اعلان سره به د امریکا په جنوبي سرحد کې د ډیره پوځیانو شمیر 3350 ته ورسیږي. د دفاع وزارت په اعلان کې ویل شوي چې پر دغه سرحد تازه دمه پوځیانو ګمارل به د سپتمبر تر 1 پورې دوام وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانان څو ورځې مخکې ویلي وو چې دغه سرحد ته به 2000 اضافي پوځیان واستوي، څو عمدتاً د موانی او اضافي مزي وغځوي او د سیمې د نظارت لپاره د څارنې ګرځنده سیستم برابر کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه سرحدي سیمه کې روان وضعیت بحراني بللی او هلته یې د یو لوی دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې غوښتنه کړې ده. خو د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکراټان د بودیجې له ورکړې مخالفت کوي او دا کار بې ځایه ګڼي. دا تر دې مهاله خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنه اوریدونکو له پی یو سټوډیو د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. له یوه کارپوه سره په مرکه کې به واوري چې متحد ایالات له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید څه وکړي.
نن ګوره په منطقه کې د افغانستان په شاوخوا کې نوي ائتلافونه جوړیږي. امریکایان دغو خبرو ته باید توجه وکړي، د افغان ملت سره جفا ونه کړي.
په نورمازاتو کې په جګړه ځپلي هلمند کې د روغتیا مسؤل چارواکي وایي چې له یو کال کم عمره ماشومان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي.
تر یو کال کم کوچنی شاید موږ ته څوک روانه باسي مسجد ته، او زموږ ډېر ټارګېټ هم هغه تر یو کال کم کوچنی دی چې باید موږ ته رسېدلی وي، موږ واکسین کړی.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي د دې لوبې لپاره د یو ځانګړي ځای غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیې، روسیې او ایران ولسمشران په روانه اونۍ کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره سره ګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی او اصلي خنډ دی. ښاغلی عبدالله نن دا څرګندونې د وزیرانو د شورا د غونډې د پرانیستو پر مهال وکړې. د پداسال کې د چې ټاکل شوی په مسکو کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه شي. د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې سولې ته د رسیدو په وړاندې ستر خنډ د طالبانو موقف دی چې تر دې دمه پکې هیڅ تغییر نه دی راغلی، او مخالف لوري د سولې لپاره د افغان حکومت سره تر دې دمه یو ګام هم نه دی اخیستی. عبدالله عبدالله چې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو پر ځای باندې وخت اړوي.
امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده در ریختی در مرکب طالبان سبب وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، با نمایندگان مردم افغانستان، اونا حاضر نیستند و وقت گذرانی میکنند.
خغلی عبدالله همداراز وویل چې مهمه مسله دا ده چې باید په سوله کې د خلکو او د افغان حکومت راس لاسته راوړنی وساتل شي. نوموړي یو خبره بل هم وکړه چې د حکومت د مسولینو په توګه دی ویل چې موږ لا تر اوسه په دې باندې نه یو توانېدلی چې داخلي یووالی راولو. هدف دا و چې یعنی په کور دننه باندې لا هم د سولې په اړه باندې یو منظمه اجماع نه ده موجود موجوده. عبدالله عبدالله ویل چې په دې برخه کې ستونزې وي او لا هم ستونزې موجودې دي. په دې خبري کانفرنس کې یو بل مهمه مسله چې مخاغل عبدالله ورته اشاره کوله، هغه د افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو په اړه باندې وه. نوموړي وویل چې دغه موضوع چې په روسیه کې راګرم شوې ده، په افغانستان کې خلکو سره تشویشونه پیدا کړي دي او خلکو سره سوالونه پیدا کړي دي. خو هغه ویل ک دغه سي پریکړه وشي چې بهرنیان یا په ځنګړي ډول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووزي، نو دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان لپاره به دا وروستۍ ورځ وي او یا به د افغانستان لپاره دا د پای ورځ وي، بلکې د نوموړي په وینا باندې چې همدا اوس هم د هیواد په زیاتو برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه چې د افغانستان ملي او امنیتي ځواکونه پر مخ باندې وړي، او نوموړي ویل چې د امنیتي ځواکونو په دغه جګړه باندې ویاړي او په دوی باندې فخر کوي. نوموړي ویل چې د امریکایانو وتل به د ژمنو پای ته رسیدل نه وي، او دا به دا معنی نه لري چې د امریکا او د افغانستان اړیکه به شکیږي. د هغه په وینا باندې چې بالاخره باید هغې ورځې ته تابعیا ولرو چې افغانستان بالاخره په خپل پخو باندې ودرېږي. تکل صاحب، دا په تاسو حال کې چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې نور به د افغانستان له نه ختمیدونکو جګړې نه راووزو. نوموړي د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. امریکا ولسمشر ترامپ داسې وخت له افغانستانه د اسکرو په استلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی څو ورځې وړاندې په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي اسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه هم له ښاغلي ترامپ ته کړي. دا خبری کانفرنس لا هم جریان لري. یو به ګورو چې د ډاکټر عبدالله نورې څرګندونې څه وي، هغه به وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کې مو د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې د سولې په مسله کې دی وایي اصلي خنډ د طالبانو دریځ دی. ښاغلی عبدالله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې اعلان کړی ده او په اړه یې جزئیات څرګند کړي دي، په دې اړه هم یو څه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې نور نو د افغانستان له نه ختمیدونکې جګړې څخه امریکایي ځواکونه باسي. خود به هم ټینګار کړی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي او د عسکرو د پوځي ځواکونو د ساتلو پر ځای به استخباراتي فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان او له دې ډلې ګلنبی احمدزی وایي امریکا باید له افغانستانه تر وتلو مخکې په دې اړه فکر وکړي چې آیا هغه هدف ته چې دوی په پیل کې غوښتل او هغه د تروریزم ختمول و رسیدلی دي کنه. له ښاغلي احمدزی سره پر همدې موضوع په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د امریکا ولسمشر څه غواړي له دې څرګندونو څخه.
لاوله باید امریکایان ځان سره دا خبره ولري د موږ افغانانو د غیرت په اساس او د دوی د سیاست په اساس چې دوی افغانستان ته چې د کوم هدف د لاسته راوړلو یا د کوم مشکل د حل کولو په خاطر راغلي و، اول باید له خپل ځان سره دا قضاوت ولري چې د دومره تلفاتو ضایعاتو او مصرفونو په نتیجه کې آیا دوی هغه هدف لاسته راوړی هغه د دوی په اصطلاح د تروریزم له منځه وړل و.
نو احمدزی صاحب، که د دغې پوښتنې ځواب نه وي دوی بیا هم په دې باندې
زه دا وایم چې دوی که چیرې رښتیا په دنیا کې د مشرتوب دعوی کوي او یا د دیموکراسۍ نه د پلوۍ په خاطر باندې خپله مبارزه برحق بولي، دوی د افغانانو سره باید دا جفا ترسره نشي. افغانستان د دوی د راتګ سره نورو ستونزو سره مخ شوی. په افغانستان کې ګورو چې هغه اول وخت چې طالب له کابل او افغانستان نه لاړه تر اوسه پورې کوم حالتونه په دې وطن کې تیر نه شو. لکه څنګه چې نن ګوره په منطقه کې د افغانستان په شاوخوا کې نوي ائتلافونه جوړیږي، مشکلات او ستونزې جوړیږي، امریکایان دغو خبرو ته باید توجه وکړي، د افغان ملت سره جفا ونه کړي.
احمد صاحب د سولې د ټینګښت لپاره یو شرط د دوی وتل دي چې هغه د مخالف لوري د طالبان لخوا تل پاغي باندې ټینګار شوی دی. فکر کوي چې دا کاوزي خدای ته د سولې پروسه مر روانه کړي د بل اخر افغانستان به یو تل پاتې سولې ته رسیدي.
جناب زدران صاحب موږ ټول افغانان سولې غواړو خجب د لجن خسته سوی نه خولې را مې ته کړې مو هم دا غواړو ولې دا باید یو دی اصول په چوکاټ کې باید خبر را مې ته شي د سینې چې موږ بیا پرونی ترخه تجربه تکرار کو او یاد شي نو ورین تلار چې بیا د سل کال لپاره موږ د غلامانو غلامان.
بله احمد زید صاحب خو کا امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي چشمیری عمر زیات نه دی سوال لزر دی فکر نه کوي چې افغان ځواکونه دا ورتیا لري چې افغانستان وساتي او یو ډول ستراتیژیکو تړونونو پر بنسټ باندې دوی سره یو ډول همکاري هم وي یعنی د دوی فزیکی حضور دلته مهم دی د خارجي ځواکونو کنه مرسته مهمه ده.
اصلا سیاسی جوړجاړی لپاره زمینه برابرول او د افغانستان او د منطقه او د دنیا په سطح یو تعهد رامنځته کول چې بیا یو بحران مشکل نه وي کې د عسکر حضور د اصلا هیڅ تاثیر نه لري. دغه نن هم زموږ ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت مستقل خپل عملیات لري ولې لکه څنګه چې کشیرته د منطقه بعضې ګورو چې مثلا استخباراتي کړی او یا نظامی کړی د دغو مخالفینو سره په کومه کې واقع شي بیا کېدای شي چې دلته تهدید زیات شي ځکه موږ په هغه سطح تجهیز او سنبال نه یو چې موږ د منطقې د ټولو ملکونو چې دغه اساساتونه اوس موجود شوي دي دغو ټولو جواب دي وشي.
د پوځي چارو کار پو ګلنبی احمدزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د عواقبو په اړه خبرې کولې.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړي.
له آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوري او سم فیروزه عزیزی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هوایی دهلیزونو ترڅنګ باید د ځمکني دهلیزونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. ښاغلی غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د هوایی دهلیزونو له لارې صدرونکو سره په ګډه غونډه کې ټینګار کړی چې باید په کور دننه د پروسس پر مرکزونو پانګونه وشي. نوموړي همداشان ویلي چې ډېر زر به په کابل کې د جلغوزیو د پروسس یوه ستره فابریکه جوړه شي ترڅو پروسس شوي افغاني محصولات بازار ته وړاندې شي. ولسمشر د هوایی دهلیزونو اقتصادي اهمیت ته په اشاره سره ویلي چې دغه دهلیزونه د دې لامل ګرځي چې افغانستان په ځان بسیا کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې له قزاقستان، هند، سعودي عربستان، اروپا، چین، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو له جوړېدو سره افغان سوداګرو $100 میلیون ګټنه کړې ده. د بدخشان ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې نږدې 200,000 ټنه غنم راټول شوی دي. سید محیدین عینی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د هیواد د نورو ولایتونو برعکس په بدخشان کې وچکالۍ نه وه چې له امله یې زیات اندازه غنم راټول شوی دي. د ښاغلي عینی په خبره راټول شوی غنم یوازې په همدغه ولایت کې مصرفیږي ځکه د ولایت نفوس زیات او د کرنیزو ځمکو په پرتله غرونه زیات دي. له دې سره نوموړي ټینګار وکړ چې که په دغه ولایت کې ورښتونه همداسې دوام ومومي راتلونکي کال کې به د کرنیزو محصولاتو حاصلات هم زیات وي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوره 1,300 افغانۍ، یو 3.5 بوره وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 5,500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 5,500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې سبهنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1,050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران په روانه اونۍ کې د سوریې د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه 3 ځله په نړیواله او سیمه ییزه کچه غونډې جوړې شوې، خو لا هم په دې هېواد کې جګړه روانه ده. رضوان مراد چې د منځنی ختیځ حالات ساری د شیبا په سټوډیو کې را سره دی، پر همدې موضوع د دې غونډې په اړه بحث ورسره کوو. مراد صاحب، د سوریې د وضعیت په اړه د دریو وړو هیوادونو ولسمشران په کومه ورځ دقیقا سره ګوري، او خبرې به یې د سوریې د جګړې پر کوم اړخ متمرکزې وي؟
مننه تکل صاحب. د سوریې او د وضعیت په اړه د ترکیې، روسیې او د ایران د مشرانو د غونډې موضوع تر اوسه پورې یوازې د روسیې او د ترکیې مطبوعاتو یا میډیا پورته کړې ده. دوی تر اوسه ویلي دي چې د فبروري په 14 یا 14 به دا غونډه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې کیږي. تر اوسه پورې د دې غونډې د اجنډا نور جزئیات د دې هیوادونو رسنیو نه دي خپاره کړي، خو یوازې د ترکیې او روسیې مطبوعاتو ویلي دي چې ډېری خبرې به له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه وي، او دغه راز د سوریې په ادلب مکه د حایل سیمه پړه به هم د وړ مشرانو خبرې کوي چیرته چې اوربند کیږي، او د سوریې د جګړې د سولیس حل په اړه به تمرکز کیږي.
مراد صاحب، متحد ایالات چې هم د سوریې په جګړه کې دخیل دی، د دې جګړې او د دې کړکیچ د حل لپاره د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په اړه د دوی د متحده ایالاتو دریس صدا دی.
متحده ایالات هم د سوریې په جګړه کې ټینګار کوي چې په سوریه کې به جګړه له سولیزو او ډیپلوماتیکو لارو حل شي، خو په عین حال کې د ولسمشر ترامپ د اعلان چې له سوریه ټول 2000 امریکایي سرتیري چې اوس د غلطه ځای پر ځای دی وباسي، په خپل د امریکا مصرفیت د سوریه په قضیه کې زیات کړي نسبت دې ته چې د نورو هیوادونو پر دریزونو وغږیږي. اما په عین حال کې د ترکیه سره مشکلات لري د سوریه په مسله کې. ترکیه د بشار اسد خلاف ده، او د هغو کردانو خلاف هم ده چې متحده ایالات هلته تمویلوي روسي او داعش پر وړاندې جګړه کې له هغوی ملاتړ کوي. که څه هم چې تر اوسه پورې تکل صاحب د سوریه پړه په نړیواله او سیمه ییز سطح ډېرې غونډې شوې دي، خو تر اوسه پورې دغلته جګړه دوام لري. شاوخوا 400,000 کسان پکې وژل شوي، او لا هم داسې څرک یا واضح څرک نه معلومیږي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د سوریې مسله د خبرو اترو له لارې حل شي.
بلې، عمرات صاحب، ورستۍ پوښتنه کلان ځواب راکوي چې تاسو وایئ چې هیڅ ترک په راتلونکي کې، نږدې راتلونکي کې هم نه لیدل کیږي دا چې د سوریې کړکیچ به حل شي، نو پرته د روسیې او ترکیې او ایران له هڅو نورې نړیوالې هڅې هم جریان لري د کړکیچ د حل لپاره؟
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې یوازې ملګري ملتونه کوششونه کوي. مثلا په جنیوا کې غونډې وکړلې، په نورو په سویس کې غونډې وکړلې، په نورو ځایونو کې غونډې وکړې، خو په هغه غونډو کې د سوریې د حکومت استازو او د هغو وسلوالو ډلو استازو چې جنګیږي د سوریې له حکومت سره هیڅ پرمختګ تر اوسه نه دی کړی. دوی په خپلو شرطونو ولاړ دي، او سبب هم تکل صاحب شاید همدی چې د سوریې په جګړه کې سیمه ییز لوبغاړي ډیر زیات دخیل دي. ایران دخیل دی، ترکیه دخیل دی، سوریه دخیل ده، امریکانو ترسو چې باور داست ده چې دغه هیوادونه یو ځل موافقه ته ونرسیږي، په سوریه کې دننه اختلافات او مسایل کې دیش په اسانۍ حل نسی.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد، زما همکار و چې د سوریه د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره د ترکیه، روسیه او ایران د راروانې سرمشریزې په اړه یې جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په هلمند کې هغه ماشومان چې تر ډیره له پولیو ضد واکسین څخه پاتې کیږي عمرونه یې تر یو کال کم وي. د ولایت د روغتیا چارواکي وایي کلتوري ستونزې دي، خو کتونکي وایي دا کار د حل لار لري، مګر د روغتیا د ریاست مسؤلین یې اساسي حل ته پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې روانه اونۍ د پولیو پر ضد د واکسین یوه بله دوره پیلیږي، خو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي. الیاس دایی د موضوع جزئیات اوروي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي سره له دې چې د پولیو په ضد د واکسین د تطبیق د جماعت په جماعت ستراتیژي به زرګونه ماشومان د واکسین څخه بې برخې کړي، خو په لرو پرتو سیمو کې اکثره کورنۍ حاضر نه دي چې د خپلو ماشومانو له جملې زرګونو هغو ته چې عمرونه یې تر یوه کال کم وي واکسین ورکړي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد حازم ازادي راډیو ته وویل په ډیرو عادي حالاتو کې د پاتې کیدونکو ماشومانو تر څنګ څو برابره هغه ماشومان چې تر یو کال کم عمر ولري د ګڼو کلتوري او کورنیو ستونزو تر څنګ د انګیرونو او بدبینوی له امله د واکسین د ذکرانو ته نری ایستل کیږي او دې کار د پولیو په ضد مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړی ده.
تر یو کال کم کوچنی شاید موږ څوک روانه باسي مسجد او زموږ ډېر ټارګیټ هم هغه تر یو کال کم کوچنی دی چې باید موږ ته رایستلی وی موږ واکسین کړی وی. متاسفانه چې هغه کوچنیانو په کورو کې اکثره پاتې کیږي او موږ مطمئن نه یو چې هغه به واکسین شوي، خو بیا هم د هغه نه چې هیڅ ونه لرو دا یو لاس رمړنه ده. کېدای شي چې په نسبي ډول معافیت په ساحه کې تولید شي او د ویروس ته ترانسمیشن مخه ونیسي. په هره دوره کې زموږ سره تقریبا د 1,50,000 نه تر 1,80,000 کوچنیان پاتې شوي کوم چې موږ واکسین نه وو کړی، او بیا له دغه دولتي سیمو کې چې موږ یو څو کلستر کې کوو دې کې تقریبا څو 2,00,000 په شاوخوا کې به موږ کوچنیان واکسین کړي، نور ټول پاتې ده.
حازم وویل پروانونی کې به په ټولو غوښمو کې هم واکسین تطبیق کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دا مې روغتیا رئیس له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپل ماشومانو د روغتیا په خاطر د پولیو په ضد د واکسین درزا کاران سره مرسته وکړي. د هلمند د عام روغتیا اړوند د کتلوي مافیات مسؤل ډاکټر اسمت الله همت نه یوازې د عظیم خبرې چې تر یو کال کم عمر ډیرو ماشومان پاتې کیږي مني، بلکې د واکسین په وړاندې د ډیرو نورو ستونزو یادونه کوي.
موږ بدبختیم دا ده چې موږ نه توانیږو سل په سل کې واکسین تطبیق کړو او ټول خلک زموږ سره همکاره اوسي او د واکسین په وړاندې خنډونه نه وي، مشکلات نه وي. ټول کورنۍ وغواړي اته که کورنۍ پاتې کیږي دا چې موږ ورته زارۍ ورته کوو چې دوی راسه زارۍ وکړي، په هغه صورت کې موږ کولای شو 100% کوارج ولرو او بیا دا ویروس مخ
په هلمند کې د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې رئیس بیا د 2019 میلادي کال تر لومړۍ دورې چې روانونی په بشپړه سیده طالبانو او روغتیا پلان ترمنځ د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د ستونزو په خاطر نږدې 10 ځله هر دوره 15 کم ماشومان د واکسین څخه پاتې کېدل چې لامل د پولیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغی او روغتیا پلانو د پولیو په وایروس د دې ولایت د چاپیریال د ککړتیا خبر هم ورکړ. د روغتیا د ریاست مسولین وایي د پولیو د وایروس خطرونه لا هم په خپل ځای پاتې دي او هر شبه د یوې بلې پیښې د رامنځته کېدلو امکان شته. خو طالبان وایي جماعت په جماعت ستراتیژي د سیمې د خلکو او قومي مشرانو د شکایت پر بنیاد وړاندې کړې ده چې په خپل ځای پوره اغیز درلودلی سي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي د دې لوبې لپاره د یو ځانګړي ځای غوښتنه کوي. دوی وایي اوس دا لوبه په شخصي کورونو او دفترونو کې مختوړي او که ودانۍ ورته جوړه شي نو دا لوبه چې په کندهار کې له پخوا کلونو راهیسې ډېر مینوال لري ښه پرمختګ کولی شي.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي وایي د دغه لوبې لپاره مرکزي کلب نه لري او خلک یوازې په کورونو او دفترونو کې دغه لوبه کوي. د شطرنج لوبې دوه لوبغاړو عبدالحبیب او فیصل ازادي راډیو ته وویل که د لوبو ودانۍ ورته جوړ سي نو شطرنج لوبه به نور هم په کندهار کې وده وکړي.
چاته په شخصي ځای کې موږ اوس پیلن بازی کو ځای نه لرو، باید پیدا رسول موږ لپاره سم د بازیانی د تمرینونو د مسابقات لپاره یو مشخص ځای راته تعین کړي چې موږ وکولای شو چې په آرام زړه آرام فکر بازی وکړو.
موږ د مرکز کابل څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کندهار کې د شطرنج لپاره ځای مساعد کړي، موږ ته خپل مشخص ځای راکړي لکه څنګه چې فوټبال تور کړی دی. همدارنګه کرکټ لپاره موږ ته باید یو خپل ځای راکړي چې موږ خپل بازیانی وکړو او خپل ټورنمنټونه جوړ کړو.
د کندهار د شطرنج فدراسیون مشر کمال نجیب په دغه ولایت کې د شطرنج د منتخب ټیم د جوړېدو ترڅنګ د دغه لوبې د ودې لپاره پر یو لړ پلانونو کار کوي. ښاغلی کمال په کندهار کې د شطرنج لوبې ورستي شپږ ورځنی پیل سوي ټورنمنټ ته په اشاره وویل په دغه ټورنمنټ کې د دغه لوبې شاوخوا شپېتو لوبغاړو ګډون کړی و چې د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسېد.
اس موږ یو هدف تعالی چې قرمان معلوم کو او بل هدف منتخب ته معلوم کو او د دې ټول سره سره بیا غواړو چې شطرنج لوبې ته کار وکړو، د لوبې ته واده ورکړو، وی غواړو تر خلکو پرې ورسو. شطرنج د پکندار کې اوس مال ډیر کم دی، ځوانان د شطرنج پر ځای په ډیر نور لوبو اخته دي. موږ غواړو چې موږ یو هدف ته هم دی چې د نور لوبو ځای په شطرنج باندې ونیسو.
په کندهار کې د شطرنج لوبې د لوبغاړو د کشمیر نه دی معلوم، خو ویل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د دغه لوبې مینوال زیات شوي دي.
او اوس له اسمت ساروان څخه د ساینس پوهانو د وروستیو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورئ چې 600 میلیون کاله مخکې پر ځمکه د یو حیوان د ژوند نښې ښیي.
په چین کې د یو فوسیل لموندل کېدو وروسته ساینس پوهان دې نتیجې ته رسیدلي چې دا ډبره شوي هډوکي د یوه حیوان دي چې 650 میلیون کاله پخوا یې پر مځکه ژوند کاوه. دا د نړۍ تر ټولو پخوانی حیوان ګڼل کېږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا فوسیلونه یا د فوسیلونو نښې په 650 میلیونه پخوانیو پرشو کې موندل شوي دي. تر اوسه پورې دا ناپیژندل شوی حیوان نوم نه لري، خو پر هغه باندې مایکروسکوپي څیړنې ښیي چې یو ډول بحري حیوان ته ورته والی لري. دا بحري حیوان غوښه خوري او د سمندرونو په تل کې اوسي. تر دې وړاندې باور کېده چې د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی حیوان دیکنسونیا دی. دیکنسونیا کابو 1541 میلیون کاله پخوا په مځکه کې ژوند کاوه.